کارم داوی چې ناهیله ولس چې دا غره پورته کیله ځان سره، نو کله چې انزورګر یا شاعر یا لیکوال په خپل ناهیله شي، نو بیا به څوک ستاسو په خیال ډاډه کوي؟ کوم حالات پې چې د یم ډاډه شي ولس تم به ډاډګیره نه ورکې ستاسو په خیال؟ تاسو مخکې ویلې چې ځینې دوستان دي چې تاسو سره کومک کوي، ستاسو د هنري کارونو په ځلولو کې تاسو سره مرسته کوي، ستاسو خپله کورنۍ څومره ستاسو د هنري فعالیتونو طرفدار ده یا څومره مرسته در سره کوي په دې لاره کې؟
زما د کورنۍ د کور ودان ویزه په ډاډ مخته روانه یم، خو یو کورنۍ کې هم خامخا جلا فکرونه او نظرونه وي، حتمن به محدودیتونه او ملاتړ هم لري.
صحیح، یعنی څنګه چې د افغانانو کورنۍ دی او مغه سیلته سره هم مغه سی برخورد کیږي، مرستم در سره کوي، خو ځینې چوکاټونه هم معلوم دي.
بالکل، کور کې داسې خلک هم ستاسو ستایي، داسې خلک هم ستاسو پیښې مخالف.
صحیح، او د تاسو چې د شیرونه ډیپلوما کړی، تر اوسه مو د کوم شاعرانو شیرونه زیات ډیپلوما کړی دي؟ تاسو به د ډیرو ویلي، خو داسې به مې چې دا غوی شیرونه به مو زیات ویلي، د سوسو شیرونه به مو ویلي، نو د خوخي شاعران مو سوکتي او د چا شیرونه مو زیات ډیپلوما کړی دي؟
زه د شاعر انتخاب نه لرم، زما انتخاب تل شیر وي. ما د شاعرانو شیرونه هم ډیپلوما کړی چې بیخي نومره کې وو، خو شیر یې خو کدلو شاعرانو شیرونه هم وو، تل می شیر ته کتلې، خدا سي انتخابي شاعر نه لرم.
صحیح، بس انتخاب کړی څوک نه لرم.
صحیح، نو تاسو د هر څه په فیسبوک او یوټیوب باندې خبروي؟
بالکل، په یوټیوب چینل سره په کې خبرې.
صحیح، نو هغه ملګری چې زموږ تر رادیو لاله رسته سوغه غمدا شي باوري، هغه څنګه تاسو مونډل شي په یوټیوب کې خپل آدرس ورته ویل شي؟
که رښتیا یو وایم، څومره چې زه خواري کوم او تمه لرم، هغه مره خنه دی روان. تقریبا یو کال کېږي چې د سندرې په نوم یوټیوب چینل لرم، خو تر اوسه یې هغه د معیاري کېدو اندازه هم نه ده پوره 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 پوره
Correct, 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 correct Correct, 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 correct Correct. د مشال رادیو خبرونه د تخنیکی وجوهات لکباله د درو ورځې لپاره په تکراری باندې خبريږي. د مارچ پر یو دیرشمه د جمعې د مخسن له 9 بجو بیا د اپریل تر دریمې د دوشنبه یا ګل تر سهار به د مشال رادیو خبرونه په سبت سوي یا ریکارډ سوي ډول خبريږي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګرانو ملګرو ستړي مشه نن را سره په خبرونه کې د جنوبي پښتونخوا سره تعلق لرونکو شاعر عادل سگزی صاحب ملمه ده دوی ته په خبرونه کې هر کله وایو زمونږ غاوره یا سگزی صاحب ستړي مشه په خیر اغله
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته او د مشال رادیو ټول درنو اوریدونکو ته لخبل اړخه پمینه او نیکو احساسات وړاندې کوم
ګورم ودان ژوندۍ اوسې عدالت سگزی صاحب یوازې شاعری کوي که نثر هم لیکي او تر څنګ یې که خپل لنډ تعارف هم په سر کې زموږ اورېدونکو سره وکړي، دوی به ستاسو د ژوند او کار سره یو څه آشنایي پیدا کړي.
مننه شاد اوسې. د لنډ پیژندلې په باب چا یو وخت یو چا سره پوښتنه کړې وه په مجله کې، پوښتنه ځین کړې وه چې ته خپله لنډ پیژندنه وړاندې کړه. نو هغه کس ورته لیکلي ولو چې په دنیا کې تر ټولو ګران کار د ځان پیژندنه ده.
رښتیا خبره.
نو دومره به کافي چې عادل اڅکزی یم، د پښتو ادب لوستونکی یم، کله ناکله شعر او نثر ورته کې لیکم.
صحیح. او په جنوبی پښتونخوا کې ستاسو پلرنه کله کوم یو دی او چرته اوسېږئ نن سبا؟
په سوهیلي پښتونخوا کې زما پلرنه او مورنه کله چمن نومې سیمه ده. په چمن کې زه زیږیدلی یم، په چمن کې مې خامپوزې کړې دي، او چمن چې دی هغه ما ته داسې ده لکه د مور غېږ.
صحیح. او ادبیات ته د شوق لمخې راغله کنه په دې څنګه کې مزده کړې موم کړې سګ زس
لبد مرغه په پښتو ادبیات کې می رسمن زده کړې نه دي کړې. البته چې کله زه اتلس کلن ځوان ومه، نو د خپل ذوق او د خپل مینې پر اساس باندې پښتو ادبیات ته رالم. ادا کې می کتاب کله کله لوستله، او کله کله مې یو د ځان سره په پښتو لیک تجربه کوله. تاسو پوهیږئ چې دلته په ښوونځیو کې رسمن پښتو زده کړې نشته. که څوک هم پښتو لیکي، هغه د خپل ذوق او د خپل شوق پر اساس باندې لومړی د پښتو ولیک ته ګوره غلی دی، وروسته بیا په لوړو زده کړو کې کچا ام پښتو کړي، ام فیل په پښتو کړي، ډاکټرا په پښتو کړي، هغه خو نوس باندې سم سوې لري. البته لومړی پړاوونه هغه پړاوونه دي دلته چې هر څوک دلته د خپل سری ډول د پښتو لیکلو سره غلې دي.
صحیح. او تاسو نه بل پښتنه دا و چې د ادب په څنګه کې یوازې شاعری کوي کنه نثر هم لیکي تاسو؟
کله نه کله چې ارتیا پیش سي نثر لیکو. بل فرض کې یو دلته یو پښتو سیمینار وي د سوهیلي پښتونخوا په یو شهر کې یا په بل شهر کې یا په یو سیمه کې یا په بل سیمه کې، نو هلته بیا د کتاب مخکتنه وي یا پر یو بل موضوع باندې هغه سیمینار دایر شوی وي، هغه دپاره که مقاله راکړل شي یا هغه د کتاب باندې مخکتنې دپاره یو لیکنه راکړل شي، نو لیکم یې ورته. او کله نا کله چې به موږ دغه ادبي کومه زموږ ټولنه ده دې چې به غونډې کولې، سیمینارونه به یې کوله، نو اکثره به ما دغه راپور لیکي. راپور به کله کله داسې و چې په اردو کې به مو ولیکي د اردو ورځپاڼو دپاره، او کله نا کله به مې په پښتو کې ولیکي د پښتو مجلو دپاره یا د ویب سایټو دپاره یا د خواله رسنۍ دپاره.
صحیح. تاسو د ادبي جرګو ذکر وکړو، نو په چمن کې کومې ادبي جرګې یا ادبي ټولنې فعالې دي او تاسو د کومو سره تړون لرئ؟
په 2008 کې چې د نن سره 15 یا 14 کال مخکې ما په چمن نومې سیمې کې د پښتو ادبي تړون چمن په نامه باندې یو ادبی ټولنه تاسیس کړله. اڅنګه نور ملګری هم را سره ولو، نو د پښتو ادبی تړون چمن د چمن په سیمه کې بین لاقومي سیمینارونه هم کړی دي، او د هیواد په کچه سیمینارونه هم کړی دي، د ولایت په کچه باندې هم کړی دي، او سیمه ییز سیمینارونه هم په بشمیره ډول باندې کړی دي. او بل د خوشی خبره دا ده چې په چمن کې دا وخت پنسه ادبی ټولنې ادبی فعالیت کوي،
ډېر
چې په بیلو بیلو نومونو باندې یادیږي، او پنځه واړه ټولنې په خپل منځ کې دوستانه اړیکې لري، او هغه سیالي چې کومه سره کوي سیالي مثبته سیالي ده چې ګوره ادب ته ګټه ورسیږي، او هر یو تر خپله وسه هڅه کوي هر ټولنه چې سیمینارونه دایر کړي، مشاهدې وکړي. او هلته په چمن کې یوه بله د نیکمرغۍ او د خوشحالۍ خبره دا ده چې یو کتابتون هم هلته وجود لري.
صحیح.
دا کتابتون له دوستان په غیر رسمي ډول خو هر ورځ راځي، البته رسمن رسمن په اونۍ کې یوه ورځ ده د جمعې په ورځ باندې، هلته د کره کتنې ناسته کېږي، پر شعر باندې کره کتنه کېږي، پر نثر باندې کره کتنه کېږي، او د پښتو پر ګرامر باندې ملګري سره شخېږي. نو تر خپله وسه ملګرو پر که څه د دولت سرپرستي پښتو ټولنو ته یو ځای هم نه ده سیله، نو ظاهره خبره ده چې په چمن کې هم ادبي ټولنو ته دولتي سرپرستي نه ده حاصله.
ادبی جرگا ادبی تڑون یا نور ادبی جرگی بیلا بیلو سیمو کی دغه ځوانانو په روزلو کې څومره رول لوبولای چې په مکتب کې خو پښتو نشته، خو دغه د پښتو شته ده، بلکې د پښتو شاعران وی ادیبان وی هغه تک ځوانان ورشي، نو څومره زده کړه د ځوانان دغه تک ولې شي؟
زه په ډېر باور سره یا هغه د تجربې وتلې خبره ده، زما د خپلې تجربې څخه وتلې خبره ده چې دلته زه فکر نه کوم چې پوهنتون کې دې پښتو څانګې یا پښتو ډیپارټمنټ دومره کار کړی وي لکه دلته په داسې سیمو شاوخوا سویلي پښتونخوا په شاوخوا ښارونو او سیمو کې چې پښتو ادبي تنظیمونو یا پښتو ادبي ټولنو څومره کار کړی دی.
بله بله،
د دې یو دلیل زدا ښودلی سم چې دلته پښتو ادبي ټولنې چې کوم ځوانان وروزي د پښتو د لیک په برخه کې، د شعر د لیکلو په برخه کې، د نثر د لیکلو په برخه کې، بیا د پښتو د ګرامر په برخه کې، نو زه په دغه خواله رسنیو کې تعقیبوم څوک چې پښتو ټولنه روزلی دي، د هغو پښتو ډېره کرایي، ډېره نګایي، ډېره صفایي، او څوک چې د پوهنتونو سره اړه لري یا د هغه ځای سره رسمن دغه د ایم اے پښتو ادبیاتو سند اخیستی وي، حتی د انفیل تر کچی، حتی د دکتورا تر کچی، د هغو خلکو پښتو دومره صفانه یې په دې کې لکه هغه د پښتو ټولنې د خاص چې روزل شوي ځوانان دي، د هغو پښتو چې څومره صفایي
په دې کې خو استثنا خو به یې عادل صاحب، لکه په هغو کې خو ډېری کسان داسې وي چې هم په ادبي ټولنو کې وي او هم هلته بیا ډیګري م اخیستي، نو هغه خو بیا ډېر ښه کتابونه هم د هغوی چاپ شوي دي، تحقیق هم کوي او د هغوی لیکنې خو د ټولو لیکنې خو نه شو ویلی چې ګنې کره نه وي یا ستاسو په اصطلاح نګه نه وي سوچه نه وي، خو هغو کې خو هم ډېر ځوانان وي چې هغوی هم ډېر کارونه کړي دي.
زه دلته په دې اند یم که یو څوک په کومه ژبه کې لیک کوي هغه باید هغې ژبې سوچوالی په پام کې ونیسي.
خود
که یو څوک بل فرض انګلیسي لیکي، هغه باید سوچه انګلیسي ولیکي، که یو څوک اردو ژبه لیکي، هغه باید سوچه اردو ژبه ولیکي په لیکنه
کې،
او که څوک پښتو لیکي باید هغه ښه پښتو سپاوي.
صحیح، بالکل، دا ستاسو خبره صحیح ده چې د نورو نه هم صحیح ده، دا تقاضا کېږي چې سوچه پښتو دی ولیکي، خو که څوک د پښتو ژبې استاد وي یا محقق وي یا په تحصیلات عالی کې لوړې زده کړې کوي په دې څانګه کې، بیا خو پکار ده چې سوچه پښتو ولیکي. اسګری صاحب، تاسو نه به ساورم کنه، تاسو نه به یو غزل واورو د خبرونې په دې برخه کې، ما سره نورې پښتنې مشته ده، تاسو مهربانه یاست، هغه به مراته ځواب کوي، خو د خبرونې په دې برخه کې سره تورولې شي.
ژوندۍ اوسي، ستاسو د غوښتنې پر اساس به
مهرباني
وړاندې کلام تر سره واورو.
غزل دی
بلو.
نو واورو.
راوزو له خلوته عبادت کوو په ډاګه، راوزو له خلوته عبادت کوو په ډاګه، د پاک نیت پر اساس به بغاوت کوو په ډاګه. ژوندون چې په تروژمۍ کې را ګوښه کاندو له بخله، ژوندون چې په تروژمۍ کې را ګوښه کاندو له بخله، سهار بدل مر غوندې سخاوت کوو په ډاګه. دردونه که د هجر مش ګاللی دي په پټه، دردونه که د هجر مش ګاللی دي په پټه، د وصل پر موقع بیا شرارت کوو په ډاګه.
واه جی، ډیر
او ښکلات د هر ښکلی مش تعظیم لرو په زړو کې.
واو،
ښکلات د هر ښکلی مش تعظیم لرو په زړو کې، خو واوره له غروره یې نفرت کوو په ډاګه.
ډاګه، ډیر
لوهمه کسپنجری سی بیزار لملت لوهمه کسپنجری سی بیزار لملت د زبانو پټولی به قیادت کوو په ډاګه تاریخ چې د افغان را تپګوت کړی دشمنه دشمنه پر هر تور کړنه دی لعنت کوو په ډاګه او پر نڅه چې د عشق په بند محکومه د لوخته پر نڅه چې د عشق په بند محکومه د لوخته مینه ستا د مینې ضمانت کوو په ډاګه او عجله هم نظری د هر رغند نظر یو عجله هم نظری د هر رغند نظر یو لوران غونج نظر عداوت کوو په ډاګه لوران غونج نظر عداوت کوو په ډاګه
ډیر ښکلی غزل مراته ولوستو عادل سکزی صاحب ډیره مننه دره ته وایي چې دومره خوږه شاعري کوئ نو کتاب مو چاپ شوی دی کنه
کتاب مې په 2008 میلادي کال کې چاپ شوی دی
صحیح څه نومیږي
روڼ څاڅکی
روڼ څاڅکی همدا یو کتاب لرې بل مو بیان دی چاپ کړی
دویم کتاب بیا په 2012 کې چاپ شوی دی
هغه څه نومیږي
بله د چمن ګلونه نمیږي خو البته دا کتاب تذکره ده د پنځوسو شاعرانو کلامونه او د دې ژوندلیکونه مې ورپکې راخیستي دي
صحیح او ستاسو په سیمه کې عادل سکزی صاحب داسې لویې مشاعرې کیږي مثلا په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره وي په افغانستان کې داسې د نورو ګلونو په یاد مشاعرې کیږي چېرته د نرګس ګل مشاعره وي د سمزل ګل مشاعره وي په پېښور کې بیا د رحمان بابا کلیزه عرس وي په هغې کې په اپریل میاشت کې عموما په دې پسرلي کې ډېره لویه مشاعره کیږي نو په سهیلي پښتونخوا کې داسې لویې مشاعرې تاسو جوړوئ په کومه سیمه کې کنه
سمرت تنظیم نوم چې ما درته ذکر کړی پښتو ادبی تړون چمن پښتو ادبی تړون چمن د چمن په سیمه کې د شمله په نامه باندې کلنۍ دوتیزه مشاعره لري
شمله ښه او د کومه میاشت کې
میاشت خو موږ خاص ورته مشخصه کړې نه ده هغه ګلان چې کمی وس لکه انارګل چې سو بادام ګل چې سو او داسې نور ګلان چې نارنج ګل چې سو دا خو خپل وخت کنه پر هغه وخت باندې ګل راوټکیږي بیا دغه سیمې شاعرانو یا غر تنظیم چې هغه خپل مشاعره ورته دایره کړي او موږ شمله خو نه داسې ده چې هغه موسم نه لري نه ده موسم سره اړه لري موږ خپل فرصت ګورو چې فرصت یا زمینه مساعده سي هغه هغه وخت دغه مشاعره دایره او دې مشاعرې ته موږ د کندهار څخه د کوټې څخه د سوهیلي پښتونخوا د نورو ښارو څخه شاعران یا د ادب سره اړه لرونکي کسان راوته وو بیا هلته مشاعره دایره وو نو هغه مشاعرې چې کومې دایرې شوي دي یا جوړې شوي دي ادیبانو ډېر ښې خاطرې ورڅخه درلودلې دي او چې کله لومړی پښتو شمله مشاعره موږ دایروله په هغه کې خو موږ داسې په دې وتوانېدلو چې هغه ده هر راغلی میلمه پر سر باندې مې پګړۍ وښووله دغه پګړۍ به خپل شووله نو دغه د پښتنو د ثقافت یو ښکاره نقشه هم ده او یو نوښت هم دغه نامه ته به ور کړی چې موږ دغه نور خلک د ګلانو نومونه مشاعره دایره موږ به دغه د شمنې په نامه باندې مشاعره دایره وو
صحیح تر اوسه مو د دې لړۍ څومره مشاعرې کړې دي
تر اوسه مې دوه مشاعرې کړې دي
صحیح په دې هله چې دا لړۍ دوام ومومي او ډیر خوند کوي چې د نورو سیمونو شاعران راشي او په چمن کې د ځایي پښتنو سره یو ځای کینی او په لویه مشاعره کې برخه واخلي او بیا میلمنو ته شملې په سر کې خودل شي او نو خلک څومره علاقه مند دي د ادیبان خواسم خو خید ادبی محفلونه د دې نه علاوه ولس څومره لیواله دي د کتابونو د مشاعرو د ادبیاتو
اوایلو کې خو ولس داسې خاص سیمینارو مشاعرو ته نه جلبېدی نه د دې په ارزښت باندې پوهېدی نو د وخت په تېرېدو موږ دغه عمل جاري ساتلی دی اوس چې کله هم د مشاعرې غږ اوسي پر ولس باندې پر د هرې لارې چې خبر شي یا د سیمینار غږ ورباندې اوسي چې د هرې لارې څخه خبر شي چې په پلانې ورځ سیمینار دی یا په پلانې نیټه باندې مشاعره ده نو بالکل ورته لیوال دی ځان ورته رارسوي.
صحیح.
هلته یو تالار دی، هغه څه غټ دی. مخکې خو به داسې ولو چې موږ د کتابتون په وړو کې تالار کوم د مشاعرې او سیمینارونه دایرول.
صحیح.
هغه به لا هم خالي و، د خلکو څخه به نه ډکېدی. اوس هغه لوی تالار ته مشکړې ده، د ولسوالۍ د شورا لوی تالار دی. هلته چې دا خلک راشي په هغه تالار کې به د ناستې ځای نه وي، په دومره زیات تعداد به راځي.
ډېر
نو د خلکو لیوالتیا، د خلکو لیوالتیا او د خلکو ذوق شوق د پخوا په نسبت اوس ډېر سوی دی. په خلکو کې دغه د پښتو د مقالې د اورېدلو، د پښتو د شعر اورېدلو یو قسم تنده پیدا کړې ده. دوی ډېر په لیوالتیا، ډېره په مینه او ډېر په ذوق ورته راځي. ځینې ګډونوال خو لا داسې کوي چې هغه دغه زموږ د کوربه تنظیم سره د میلمنو خدمت هم کوي، یوازې اورېدونکو په صفت نه راځي، یوازې د ګډونوال په صفت راځي. د یو کوربه په شکل کې راځي زموږ سره، هغه د خدمت چارې هم ترسره کوي.
بشک د دې هر څه تر شا ستاسو غونډې د ځوانانو همت، ستاسو د ملګرو، ستاسو د ملګرو مینه ده چې هغه ولسونه چې میناناک دی خو دې ته دومره پام نه وي چې خپل ادبیات وپالي، خپل شاعرانو سره راشه در شو کې هغه تاسو بیا دې تاړ وستل داس تاسو مینه ده. لکه مقناطیس چې زارې ځان ته راکاږي، دا د ولسونه تاسو بیا په ځان راټول کړي دي، دغه مینه دې جاری وي د ولس او ستاسو ترمنځ. یو غزل به راته بله مور یا سګزی صاحب د خپرونې په دې برخه کې زموږ اورېدونکي به پته مي
ژوندۍ اوسي د اورېدونکو په شمول.
مننه.
ښه ژوند ولرې.
تاسو هم.
شاتسي دا هم د غزلې په چوکاټ کې مطلب لیکلی دي.
مهرباني.
کړم تراش سپینه خبره په تحریر کې. کړم تراش سپینه خبره په تحریر کې، سازو د ویر سندره په تحریر کې. تر کڼو غوژو یې باد رسوي کرجی. تر کڼو غوژو یې باد رسوي کرجی، هیر مونږ دی بیغاویره په تحریر کې.
واه.
هر یو لفظ مو په تور وشکو جاړي. هر یو لفظ مو په تور وشکو جاړي، سجدې نه لمانځو اختر په تحریر کې. او مړاوي زړونه چې ژوندي کاندي په وصل. مړاوي زړونه چې ژوندي کاندي په وصل، منندوی دیو قدر په تحریر کې. او په شاور کې مو ترې ډډه وکړه ډیره. پښاور کې مو ترې ډډه وکړه ډیره، ذکر سولې بل اخر په تحریر کې. او د عجل د هیل وشباړي به وکاندي. د عجل د هیل وشباړي به وکاندي، کمانډ نسوي خاطر په تحریر کې.
د خپل غزل عبدالله سګزی صاحب کور مو ودان چې دومره مینه مور سره وکړه. د غزل په فورم کې زیاته شاعري کوي او د شاعرانو رسناف چې په غو باندې هم تاسو تبازمای کړی ده.
نظمونه مې هم کلم بند کړی دي. منظم نظمونه دي، معرا نظمونه دي. په دغه دوه نظمو کې مې
ستاسو په خیال کومه لاره غوره د ولس ته د رسیدو لپاره، د غزل لاره که د معرا نظمونو یا د مقیدو نظمونو؟
نو زه فکر کوم که انسان یوه موضوع بیانول غواړي، هغه لپاره خو د نظم فورم دی.
صحیح.
او د غزل په باب خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر شعر یو ځان ته خپل معنا لري، خپل مفهوم لري. او یو شعر د غزل د ابل سره تړلی نه وي، په هر وي کې خپل مفهوم وي، خپل خبره وي، خپل معنا وي، بېلې بېلې خبرې وو، بېلې بېلې معنا وي، مسیجز به ته ورکوي، پیغامونه به ورکوي. نو که ته یو خبره په تفصیل سره اورېدونکو ته یا لوستونکو ته کول غواړې، د هغه لپاره خو بیا دې نظم دی، په نظم کې به خپل پیغام ته وړاندې کولی شي، خپلې ټولنې ته، خپل ولس ته.
صحیح.
نو دا باره کې خو نو هر سړی د خپل طبیعت رنګ چې دی هغه نظم ته ورکوي. هر سړی چې دی، هر شاعر به یاد کو، هر سړی بنو کې یاد، هر شاعر و خپلې غزلې ته د خپل طبیعت رنګ ورکوي. نو د ځینو شاعرانو طبیعت وطني، د ځینو د رومانټیک وي، د ځینو طبیعتونو ولسي وي.
ستاسو طبیعت څنګه دی؟
یار زما په نیشر کې، یا زما په خمیر کې، دا چونکه مار دا رنگ خپل ځان ته خپل نه دی ورکړی، دا زما نیچر یو دغسې دی چې په ما کې دغه وطني رنگ زیات دی. د وطن مینه په مایک زیاته ده، د پښتانه قام د پرمختګ ارزو په مایک زیاته ده، چې د افغان وطن د شیرازی او د سولیز ژوند او د کامیابی هغه یو شدید تند او ارزو زما په زړه کې ده. چونکه دغه زموږ جغرافیه چې کومه ده، د پښتني جغرافیه چې بیره کړل شوې ده، دا یو ډول فطرتي د دې سیمې ولس د خپل هیواد افغانستان سره یو ډول شدید مینه لري. د افغانستان پرنس باندې دغه زموږ ولس رنځیږي، د افغانستان په خوشحالي باندې زموږ ولس خوشحاله کیږي. هغه که عام خلک وي، که خاص خلک وي، که د متوسط طبقې خلک وي، نو زه زما هغه د رنګ څخه خبره راسه ورته سوله.
بله،
زه د خپل جغرافیه، د خپل تاریخ، د خپل هیواد، د خپل افغانستان د ترقی، د شیرازی، د سوله ییز ژوند یو ارزمن څوک یم، د نن افغانانو په څیر.
صحیح کوادله سکزه صاحب، په دې وروستیو کې چې دا حالات یو رقم ته شول او د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوستګ راتګ مسانه نه دی، د دې چارې په دیبانو باندې سمره غیس پر بسلو، ځکه په خوا خو به یو څه د تګ راتګ چاسان او نو د دې خوا دیبان به خو لاړل سیمینارونو ته، مشاعرو ته، یا سی به لاړل. تاسو چې کوم مینه یاد کړه، نو لکه افغانستان سره تاسو د سیمې د خلکو مینه ده، دا یو لسونه دي صرف منس کې دغه کرخې رخ کل شوې دي. نو اوس دغه حالات چې سخ شوې دي، د تګ را تګ چې سخ شوې، د دې تاثیر په ادیبانو، شاعرانو سومره دی، او کتابونه چې په خوا چاپېدل، د دې کتابونه بلته تلل یا دغه ځینه بدل ته راتل، په دې هر څه باندې د اوسنیو حالاتو تاثیر سومره زیات دی؟
مخکې خو به داسې بولو چې تکتاش چې کلنۍ مشاعرې یادې کړلې، چې په مختلفو سیمو کې به مختلفو نومونو باندې ارکان مشاعرې د مختلفو ګلانو په نومونو باندې کېدلې.
بله،
نو یقینا چې کله به هم د زابل سمش ته بلنه راکړل سوله د انارګل د مشاعرې، هغه له به موږ ډېر په شوق، ډېر په خوشحالي داسې ورتللو لکه په کشنوالي چې به موږ د سهار وخت ورته څومره خوشحاله.
صحیح، طبیعي خبره.
نو دغه مشاعرې ته به موږ دومره زیات خوشحاله وو، د کشنوالي اخترونه به مالا په یاد راوستل. دا ډول به د کندهار سه اطلاعات کلتور رئیس بابای صاحب، عبدالمجید بابای صاحب، خدای دې وبخشي،
امين،
هغه به حال وکړي، دا به د مشاعرې بلنه راکړله. موږ به خورا لیوالتیا او په خورا شوق باندې د چمن د سیمې شاعران ورتللو، او بیا به د هلمند سیند په نامه باندې هم هلته کلنۍ دودیزه مشاعره کیږي، هلمند سپان سیند. دا هغه ځای د اطلاعات کلتور رئیس هغه وخت کې علی شاه مظلوم یار صاحب و، هغه به بلنه راکړله، موږ به ډېر په شوق ورتللو.
صحیح.
نو کابل کې به سیمینار ولو، دا انټر کانټینینټل هوټل کې زموږ استوګنه وه، په لوی جرګه خیمه کې سیمینار ولو.
صحیح.
خوشحال روحي صاحب او نور ملګرو دغه سیمینار دایر کړی ولو. د فکر کوم چې د کرزی صاحب دوره په هوا، نو هغه سیمینار له موږ ډېر په ذوق ورتللو. یقینا پخوا دغه په تېره دوره
کې
د جمهوریت دوره کې د سیمینارو مشاعرو له موږ ډېر په شوق ورتللو. دغه اوسنۍ کوم دوره چې د افغانستان کوم چارواکي چې دي، چې دوی راغلي دي واقعي پر ادبی فعالیت باندې تګ راتګ خاص نشته، او هغه د کتاب او د مجلو د چاپېدو خبرونه هم موږ نه اورو، یا په خبر سوي نه یو، یا په شاید یې هم نه چاپېږي، هم نه چې چاپ شنو غو په خبرې شو.
الله دې وکړي چې حالات ښه شي، اسګزې سیب چې دغه راشه درشه بیا شروع شي، د دې زیادبان هله تلار شي، دا غزې نستاسو سیمې ته درشي، په سیمینارونو کې برخه واخلي، لوی مشاعرو کې. تاسو خبرې ډېرې خوږې دي، خو زموږ د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی. مننه درنه کو، کور مو ودان، ژوندۍ اوسه، ان شاء الله بیا به هم کله رابطه در سره کو، او نور خبرې به بیا ورو د اوسه پاره. نو ډېره مننه درنه کو عادل اسګزې سیب، کور مو ودان. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې خبرونې ته وګوي، تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
د مشال رادیو خبرونی د تخنیکی وجوهات لکباله د درو ورځ لپاره په تکراری باندې خبريږي. د مارچ پر یو دیر شمه د جمعې د مخسن له 9 بجو بیا د اپریل تر دریمې د دوشنبه یا ګل تر سهار به د مشال رادیو خبرونی په سبت سوي یا ریکارډ سوي ډول خبريږي.
شالی رپیگی اس پٹھو لپنا شی